پختونخوا کې د سحر لز بجې شوې دا مشال ریډیو دی. نن د ګل ورځ ده او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زه شاهین بونیری مو د مشال ریډیو په دغه خبری سات کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو. زمونږ اونیزه خبرونه ستوندو سرکار به هم اوري. کوړمبي د منور شانه د دې وخت خبرونه
د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند وایي د سیمې امنیت به صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکارۍ قائمیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه د سیمې د امنیت لپاره مهمه بولي او د شام په ادلب ښار کې د روسي جنگي جازونو په بمبارۍ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لا وخته ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلی شي. نوموړي پرون په سوات پنګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته وویل
د انتها پسند اور دہشتگرد خلاف تیوب سر مکمل تعاون کی خارجی فوجوں بڑا افغانستان علوزی صرف افغانستان کے مکمل امن راشی اور افغانستان کے وہ مکمل امن الراضی تو پاکستان کے وہ مکمل امن الراضی سے افغانستان اور پاکستان بڑے تیوب سر تعاون کی مدد.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدمات رڼا واچول او ویل چې د نوموړي په سیر ملت پال مشرانو د موجوده حالاتو په حق له وړاندې خبرداري ورکړي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. نوموړی وایي
سیاسی ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هېوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپي پروژه افتتاحي دي. دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د ایجنډا په سر کې وي. افغان چارواکو اندېښنه ښودلې چې د دوی په فکر په هلمند ولایت کې د طالبانو توند پرمختګ دوام لري. چارواکو خبرداری ورکړی چې ممکنه ده د یاد ولایت یو شمېر برخې د وسلوالو منګولو ته وغورځېږي. د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک د لارې د هلمند مرستیال والي محمد جان رسولیار ولسمشر اشرف غنی ته په واضحه توګه اپیل کړی چې کابل دې په سمدستي ډول یاد ولایت ته کومک او ضروري مرستې واستوي. رسولیار لیکلي چې د سنګین ولسوالۍ په شمول د هلمند په بېلابېلو سیمو کې درنه جګړه روانه وه او په کې د طالبانو منګولو ته د لویدلو په حال کې وو. هلته په کابل کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په هلمند کې د روانې جګړې تصدیق کړی خو زیاته کړې ده چې په دې کې طالبانو ته درنه مرګ جوړ لا وخت ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولخې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې. د مرګ جوبلې په هکله متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر جوبل شوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د دریسل ویخ کسانو د وژل کېدو پخنه کوي او زیاتوي چې دیرش نور لاشونه یې هم رئیس تلی چې لا پیژندګلوی نه ده شوی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسېدلو بغیر ختمې شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14مه نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو نهو میاشتو راهیسې د ناارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیا حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي، د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده، چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بې اثره نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو یوکرینی ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. پوتین د خپلواک سارونکو او میډیا هغه تورونه رد کړي چې وایي روسي ځواکونه په دیش خړه کې برخه اخلي. البته د روانې میاشتې په 13مه نیټه یې دا منلې چې د روس امنیتي اهلکار د یوکرین په ختیځه برخه کې موجود و چې ځینې پوځي دندې یې ترسره کولې. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجینګ کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې او یا هم زیانمنې شوې دي، او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوې دي. سین هووا خبري ایجنسی وایي څه باندې 6 میټره ځای د 6 میټره خټې لاندې راغلی دی. شینجینګ د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې منور شاه وړاندې کول. زمونږ په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. قبایلی سیمونه د پوځ ستنېدونو وروسته د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د کورنو چارو د وزیر تازه څرګندونې. آیا رینجرز دغه کار سرته رسولی شي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده، او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته.
پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي دي سیمه کې د امنیت لپاره پاکستان او افغانستان له په شریکه کار کول پکار دي.
چې د کومو خلکو خواهش دی چې خارجي پوځونه د افغانستان نه وځي، خارجي پوځونه به د افغانستان نه الوځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ترهګرې د نوې ستورو لپاره پاکستان ته ورکړل شوې مالی مرستې ضایع شوې دي. سرکار به هم تر پای د مشال ریډیو سره د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پوره کېدو نه پس به د یادو سیمو امنیت فرنټیر کور یا رینجرز ځواکونو ته حواله کړي. آیا چې دغه ځواکونه به د دې جنگ ځپلې سیمې په امنیت ټینګ ساتلو کې بریالي شي او کنه؟ د مجید بابر په راپور کې
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د تیرې جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمهواری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته دا سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغیستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ ته اوس یو علاقه یو کلي کې بلدي، یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې طرحې راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چېرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به بیا خامخا راځي. زما خپل نظریه خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه یا کم لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینج یا د بل چا ضرورت نشته دی. د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کښې نابلده وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو د هغې نه ښه دا ده چې دلته کښې څه ضرورت به زه خو وم چې نه محسوس وم.
بلخوا په پېښور کښې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کښې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي.
زما نه د خیال چې رینجر دا صلاحیت لري چې هغه دې د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کښې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو میډیا رپورټ کښې ګورئ چې هغه موجوده نه ده بلکې هغې کښې اضافه هم کېږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لټړ کړې وه تباه کړې وه هغې کښې اکثریت چې دی هغه ژوندي دي هغوی اوس د داعش حصه هم دي. په دغه خطرو په موجودۍ کښې د رینجر دا صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکې علاقه چې ده هغه کنټرول کښې ودي. هغې سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس د هغې رایې د دغه امنیتي وضع یا د کوم رورمنټ چې دی په هغې کښې شامله ده که نه د بدقسمتۍ نه د هغې نه پکې څوک تپوس هم نه کوي نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغې کښې دوی کښېني د دوی څه رایې والي.
خو په قامي اسمبلۍ کښې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلي سیمو په 95% سیمو کښې حکومتي عملداري بحال شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمواري به فرنټیر کور ته حواله کېږي.
قبایلي سیمو کښې ما سې وایي د روجګل تیرانا 95% ریټ حکومت قایم شوی. یو شوال پاتې و هغه شوال هم هلته هم ریټ قایم کړو په نارت وزیرستان کښې او نور په قبایلي علاقه کښې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقه کښې حکومت ریټ قایم دی. و ایریا صرف یو روجګل پاتې ده بله ایریا نه ده پاتې چې چېرته فورسز نه شي تللی. نه د حکومت دعوه نه ده زه په خپله د دغې علاقې سره تعلق ساتم قبایل یم ما ته د خپلې علاقې هر یو ګوټ ګوټ پته ده نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علي خان ویلي وو چې په قبایلي سیمو کښې د پوځي عملیاتو وروستو فرنټیر کور ته د امنیت د ذمهوارۍ سپارلو لپاره وفاقي حکومت 340 اربع روپۍ مختص کړي دي.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کښې زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاک کړل شوي دي او دغه سیمو ته د بېکوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ هم پیل شوې ده. خو بلخوا کډوال بیا وایي چې د واپسۍ عمل چې دی دا ډېر زیات سست روان دی او بل د دوی چې کومې غوښتنې دي په هغې باندې د حکومت لخوا توجه نه ورکړل کېږي. منور شاه په دغه اړه باندې نور تفصیل راکوي.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نه وو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمېره هم د پوځي ادارو د شمېرو نه کمه ده.
شمالي وزیرستان کښې 10 تحصیله خلک سي خو آپریشن چې دی دا په 3 تحصیلونو کښې وشو چې هغه تحصیل میرعلي تحصیل میرانشاه او تحصیل دتاخیل. اوس په دې کښې دی تحصیل میرانشاه بالکل هېڅ یوه کډ هم نه دی تللی د تحصیل دتاخیل کښې کډ نه دی تللی. البته تقریبا زه وایم چې د تحصیل میرعلي خلک چې دي هغه به 10% تللي وي نور بقیا د 2 تحصیلونه چې دي د هغې خلک خو بالکل تللي نه دي.
نوموړی زیاتوي چې ستانه شوي کډوال هم لا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري محمود شاه وای په قبایلي سیمو کې د ډېر وخت راهیسې مردم شماري او خانه شماري نه ده شوې نو ځکه یې کره شمېرې هم نشته.
مختلف چې کوم فکر خلک ورکوي په هغه کښې به باندې راغه تاسو اوریدلي دي چې دوی 10 لکه خلک چې کومین هغه آی ډي پي دي لکه لس بې کوره شوي دي حالانکه د پوره شمالي وزیرستان چې کوم پاپولیشن دی هغه 6 لکه دي کهسې کلیکله پروسس دا روان دی انشاءالله وشي سره دي سره.
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې یوازې د خلکو خپلو سیمو ته په ستنولو کار نه کېږي بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروري دي.
په کار دا دی چې دا میرعلي او د میرانشاه چې کوم مین
مرکزونه دی دا اسمین دا تجارتی مرکزونه یا غورم کړی شوی دی دا سکولونه حال دې تباده سپتلونو حال دې تباده رودونو حال دې تباده نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ ته هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک با واپس دا دی چې دا کم دسمبر ور کړی دی 2016 دغه پورې کله شي د ممکنه جوړه کی چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونه وړ دا چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثر شوي خلکو د بهالۍ په کارونو به سل عرب روپۍ لګښت راځي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې په خپلو مرستو دقیقه څارنه ولري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي د یک شنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي سره په خبرو کې ویلو د پاکستان له پوځ سره د امریکا له مالي مرستو په تیر کې هم څارنه نه ده شوې. نور تفصیل له کابله زموږ همکار په دغه راپور کې راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه څارنه ونه شي ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالي مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یکشنبې په ورځ دغو مرستو په څارنې ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید د دقیق نظارت ولري. داسې دی نه چې دا دیارلس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځه وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه یې سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړي دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي، دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یې مرسته په هغه ځای لګیږي که نه، او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغېزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو او د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد یې د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لو
مشال ردوگی اوریدونکو سرازیو راپورت د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کیدی شي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کیږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه افتتاح کیږي. دغه پروژه د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر همدار از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ
هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیلې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېدې، خو د دې غونډې په ورځ او پر وروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دې نه سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یکشنبه په ماښام په جلال آباد کې راټول شو او د ټاپي پرمختیایي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو خپل نظرونه سره شریک کړل. زموږ همکار باز محمد عابد هم په دې غونډه کې ناست او موږ لا راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سوله ییز پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري، په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کومې جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده، او کله چې دا پروژه عملا پیلېږي وزګار خلک به په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدنی پال استاد ببرک میخیل په اوسنیو ترینګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لویه لاسته راوړنه وګڼله.
د دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوضاع ترنګلې ده یو ډیر ښه اقدام دی او دا رئیس جمهور ته ماغسی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښیي چې که هر څومره حالات ترنګلې او زیت دي خو بیا هم موږ د دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی
مدنی پال نوراغاز وک ویل زنی کړی نغوړی چې د ټاپی پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي
خدای نه خاصه دا پروژه ځانمن کیږي پراتلونکي کې به بیا ډېرې هوادونه د تړخ نه کی چې دغه سي تړلونه موږ سره امضا کی او دغه سي پروژو د تطبیق لپاره زړه خکې دا موږ کولې شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی پرامنځته کولو کې مدنی ټولنه پکې خپل ونډه واخلي ځوانان پکې خپل واخلي حکومت پکې خپل واخلي علما کرام پکې خپل والی
د ټاپی پروژه د غازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به ترې هندستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري د ټاپی تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 400 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي دغه پروژه به په 500 کلونو کې بشپړ شي چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد
تاسو ستوندې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نشتل ګوند صوبای صدر امیر حیدر خان هوتی وی دی ک پاکستان او افغانستان په شریکه د زړه د ترهګرۍ پر ضد کار وکړي نو د سیمې د امنیت وضع د امنیت ستونزه چې دا د هواری دي شي نوموړي په منګوره کې د اروخاد افضل خان لاله تازه ریفرنس ته وینا کوله نیاز احمد خان په دغه اړه نور تفصیل راکړي
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لاله په خدماتو رڼا واچوله او دوی وویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې
اعتماد د بحالۍ په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه دواړه مملکتونه د هغې ادارې د هغې مشران د انتها پسندۍ او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون وکړي چې د کومو خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه د افغانستان نه وځي خارجي فوجونه به د افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان به رڼه د یو بل سره تعاون وکړي او مدد وکړي
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لاله د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لاله ټول عمر د وی قائدې تر سوري لاندې تیر کړی دی
افضل خان لاله نن په سیاست کې خپل مقام کې پیدا کړی دی او د بادشاہ خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه ای یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه ای یوازې پاکستان کې نه ای یوازې افغانستان کې نه خو چې چرته چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلک په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی د افضل خان له د زړه نه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لاله ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې فیض علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلکو هم مشر و د لوی کابل او پېښور د خلکو هم مشر و د سوات په خاوره کې دا دومره معتبر سړی و وجه یې دا و چې هغه د لر او بر سړی و چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي هغه د امن او د صلح او صلاح سړی و زموږ په خاوره د خدای رحم و چې دا سړی و
په دغه موقع د افضل خان لاله مشر زوی عبدالغفار خان وویل
د هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس و چې هغه زموږ خان لاله د خاندان خان لاله و خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګري په بچي وینم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زموږ خان لاله نه و هغه د دې خام خان لاله و
د افضل خان لاله تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنا په زرګونو خلک راغلو چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول افراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ردوګي اوردونکو درنګ شبیل په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدونکې د منور شانه د دغه وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسټره ته د قامي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلی شي. نوموړي دا څرګندونه پرون په سوات وینګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې وی غونډه ته کړې. د غونډې ګډونوالو وویل چې ملت پالو بشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې خبرداري ورکړې وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته ویلي چې د ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبې په سیر اقتصادي منصوبې د سیمې په امنیت کې مهم کردار لوبولې شي. افغان چارواکو اندېښنه ښودلې چې د دوی په فکر په هلمند ولایت کې د طالبانو توند پرمختګ دوام لري. چارواکو خبرداري ورکړې چې ممکنه ده د یاد ولایت یو شمېر برخې د وسلوالو منګولو ته وغورځيږي. هلته په کابل کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په هلمند کې د روانې جګړې تصدیق کړي خو زیاته کړې ده چې په دې کې طالبانو تدرنه مارګ جوړه وختله. ریپورټونه وایي د روس جنگي جازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې چې د یادغیانو د ولقی لاندې د بمباری کړي او پکې یګان شمیر خلکو ته مرجوب لاړولې. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد خار د غنی ګونې یو بازار او یو سو سرکاري او رهایشي ودانې په نخښه کړې شوې دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبري اترې کومې لوزنامې ته ل رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سوئزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکو روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بیا سره نه پریږدي. نو مولي دا سرګندونه په یو دستاویزی فلم کې کړی دی.
ملګرو سرزو اسلام آباد ته اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل پاکستانی مطبوعات کتل دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وای د ترهګرو د هغوی د مرستيالو خاتمه پورې به په کلاره نکینی او د ولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لومبې پاملرنه ده. د غلړکې مشرق ورسپانو خپل اداري کې وای چې لاور کې د یو غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وې چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نکېږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضربې ضب اپریشن په کامیابۍ سره روان دي او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تېخته مجبور دي. ادارې مخکلیږي چې یقینا د پوز او حکومت د کلکې اراده او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی خلکو د واپسې عمل هم روان دي ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاک کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال نست اوکړه او هلته د کیډټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداري وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینه لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډېره موده پس روزي خونند د خبرې ډېر ضرورت محسوسې دوه چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په سیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې د پاره دویله د کور لری بلې سیمه ته د تلو ضرورت نه وی بلکې دا اساني ورته د کور په درشل پکار ده. نو هیله دا چې راتلونکي وخت کې بعد د غټوري نتیجې مخې ته راشي او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپرس ټریبون خپل اداري کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر سو ګډېرې غټوري نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړو واړو جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځې هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپاره دل خلکو د سو وجل شو. اداریه وای چه پاکستان که دا اول زل نده بلکه دا دین اولانده هم سو سو زل داسی شوی دی او پا عام توگا دا ده دو وجوهات دی. یو خدا چه دا یو کام پا حیث مونگ دا تشدد عادتیو او زمونگ پا رویو که تشدد عام دی. بلا وجه دا کی دیشی چه زمونگ پا کانون او کانون نافذون کو ادارو اعتبار نشتا. دا عدالتونو لخوا ملزمانو تا یا خو سزا نور کلی کیگی یا دا ده طریقه کار دومره اوگدوی چه پا حقی کلون اولگی. بلا دا چه پولیس یا دا نور و کانون نافذون کو ادارو اهلکار هم پا وقت دا پیخ زیاده زان نرسوی نو زکه مجبورن اولس قانون پا خپلو لاسو که واخلی. اداری آخره که وای چه دا کسم پیخ دا مذب دا سپکاوی پا وقت اکثر پا نظر رازی چه پا که اکلیتون دا تشدد خکار کیگی دا راز دا سیالکورد دا دو رونو وجن هم زمونگ مخیطه دا. خوکوک دیشی نو دا یو غلط طریقه دا چه عام خلق قانون پا لاسو که اخلی او پا خپل انصاف کوی دا دی پا وجه اکثر نا انصافه کیگی که قانون کیس کسم کمزوری وی یا دا قانون نافذون کو ادارو اهلکارو کوتاهی وی پا کار دا چه دا هغه دا سمولو کوشش وشی او دی لڑکی حکومت عدالتونو قانون نافذون کو ادارو او مونگ ټولولا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلی په پاکستان کې د پوز د مشر جنرال لاهل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وستوار ډلې د راډیو خپرونو او پروپاګاندې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلایز د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږه موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښوره پورې د فوزي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلی دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضرب عضب په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضرب عضب فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا وه. نړیواله ټولنه له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټن ځایونه لري. د دغو فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجرلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قامي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فارن پالیسي مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقي ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضرب عضب فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سي نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګاندې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو له لارې پروپاګاندا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې وروستو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړې او کچرې د دې مخنیوی ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بې کوره شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره ترهه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسلوالې ډلې تبلیغاتو نه متاثره شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژل دي. د راپورونو له مخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب ښار کې لګڼې ګڼې یو ډک بازار په نښه کړی دی. په دغه اړه باندې نور حال د احمد تکل پراپور کې
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 16 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حملې د ادلب په لګنی ګونی ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوې دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر براک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سوریې پاوز چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کېږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
د احمد تکر لاپور مورده او اکسپریس ټریبیون رسپانې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې په قامي اکشن پلان کې دعوه شوې وه چې په مل دننه به د سخت دریزه مذهبي مدرسو سره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخنیوی کیږي او که مناسب وګڼل شي نو د دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم را روانې دي. د دغې ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کړي.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې تیر کال په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پېښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قامي اکشن پلان مسوده منظوره شوه نو په دغه هیواد کې د بهرنو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالي مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالي مرستو مخنیوی به کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغې خبرې یو کال وشو او په قامي اسمبلۍ کې د دغو مالي مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنو هیوادونو لخوا مالي مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا مالي مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روانې دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او 80 نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خوري ورې پرتې دي. د ورځپاڼې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قامي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالي مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالي مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرڅ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورځپاڼې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قامي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار په دغه خپرونه کې مونږه د سیمې په بیلابیلو ستونزو بحث کوو او د متعلقه چارواکو نه د هغې د هواري دپاره پوښتنې کوو. زمونږ دا خپرونه تاسو دپاره مجید بابر وړاندې کوي او نن پکې تاسو د قبایلي سیمو د پرمختیا او د ټیلی کمیونیکیشن د ودې لپاره په پیل شو ځینو پروژو او د هغې په لارو کې په ورپېښو خنډانو باندې خبرې اوري. دا خبرونه مجید بابر وړاندې کوي. نو راځئ چې وګورو ستونزې او سرکار.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربه مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې تیر اونۍ د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو د حکومت نه تپوس وکړو چې ولې د یونیورسل سرویسز فنډ په لړ کې مختص شوي په اربونو روپۍ په قبایلي سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ او مواصلاتو په برخه کې نه لګول کیږي. دا چې حکومت ولې د دغې ادارې فنډونه په قبایلي سیمو کې نه کاروي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا فنڈ گورنمنٹ پاکستان دے جیب نہ دی، دا دے عوام چ کم موبائل استعمال ہے پاغا بانے دا ٹیکس لگے گی
کو پاٹا بانے دا خرچ کرے شی ٹیلی فون پہ شکل کے دا انٹرنیٹ پہ شکل کے اور دا موبائل ٹیکنالوجی پہ شکل کے سمر چلر علاقی دا غیتا دا ملک دنور ریسو سرا دا غٹو خارون سرا با حاغی شامل کرے شی
پاٹا دس دے چے حال تک کار کول دا پارا مونگ تا چے دے گورنمنٹ یو آرڈر ہوندے را کی یو اپنا اجازت را کی نو مونگا دے سرا برابر کے ہم پاٹا کولے شو
د سینټ د هغه غونډې حال چې پکې د حکومت نه د یونیورسل سرویسز فنډ په اړه پوښتنې راپورته شوې وې د سراج ظهیر په دې راپور کې اورو.
د نهي پورز د پښتنو د دمې په مهال سینټ کې سینیټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمېر سینیټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بېخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په پټه کې د یونیورسل فنډ نه یوه منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د پټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلیماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې پاٹا کی بڑی زر د یونیورسل فنڈ ترمخا پروژے پیل کرے شی. پدی اڑا مشال ریڈیو سر خبر کی دا پاٹا نا سینیٹر تاج محمد افریدی ہوئے
دا فنڈ دا گورنمنٹ پاکستان دے جیب نہ دی، دا دے عوام چ کم موبائل استعمال پا غا بنے دا ٹیکس لگی گی دا بل گرے پ اسلام آباد پ کراچی او پ لاہور او پ غٹ غٹ خاریو کے ما کوشن پ سینیٹ کے او کو پاٹا پ کے پدی فنڈ کے موجود اوا کو دا پیسے تن نہ پورے نہ تثیر دور نمبر 86 بلین روپے
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه د یونیورسل فنډ په اړه وپوښتل نو هغه وی چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 0.5% د ټیکس په ځانګړي کې اخیستل کیږي او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبایلي سیمو دولس هم حق دی.
فاټا باندې دا خرچ کړی شي ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټکنالوژي په شکل کې څومره چې لري علاقې د هغې ته کاره خبره ده چې هغې د ملک د نورو ریسو سره د غټو خارونو سره به هغې شامل کړی چې د عوام او هغې به د دې پیدا وادي.
کله چې مشال ریډیو د خبریال او قبایلي چارو تجزیه کار شمس مومن نه وپوښتل چې د فاټا لپاره راغلي فنډونه ولې په قبایلي اولس نه خرچېږي او په دې کې د چا کمزوري دي، نو نوموړي وویل
په قبایلي سیمه کې د ترقۍ خاص کر او دغسې فنډونو د استعمال ذمہ چې هغه د دوه غټو ادارې چې هغې یو فاټا سیکریټ دی او بل چې دی فاټا ډیولپمنټ اتارټي ده، خو د بدقسمتۍ نه د هغوی خپل نظم و نسق چې دی هغه دومره کمزوری دی، هغوی سره د سره هغه جوګه نه وي چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کړي. او درېیمه خبره بیا دا چې د قبایلي سیمې پارلیمنټرین سره سره د فاټا چې کوم سیکریټ دی د هغوی نظام هم مربوطول پکار دی او هغوی تدریج جوګه کول پکار دی چې څومره فنډس په دې وخت کې په فاټا کې د لګولو ضرورت دی چې دغه محکمې د هغې د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر ده له دې وړاندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاټا مشرانو سوسو وار ویلی دی چې دفاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوي دي، خو په هغې کې 15% هم د فټا په ولس باندې نه دي خرچ شوي.
په قبایلي سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په مد کې د عربونو روپو د فنډ نه کارولو په اړه مو د قبایلي سیمو لپاره په اسلام آباد کې د یونیورسل سروسز فنډ د پروژو جوړولو د څانګې مشر جواد حفیظ سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل. جواد صاحب، که دا راته ووایه چې د قبایلي سیمې لپاره د انټرنیټ ډي ایس ایل ورکولو څه په دې منځدو ورځو کې څه پروګرام شته؟
جی بالکل شتا. خو دیکھیے، یو پروجیکٹ راغلی دی مونږ ورته وایو این ٹی آر ون، یعنی نارذرن ٹیلی کام ریجن ون، دا شمالی کے پکے دا پارا دے دے کے دا سوات او مالاکنڈ ایجنسی خونا سیٹلڈ ایریاز اگا بٹول دے کے شاملی. زونگ پلان دا سے دے پروگرام دا سے چھ مخ کے دا چھ اوشی گنا نو دلتا چھ ٹول ٹیلی کام دا وائر دا جال چلتا بچھاؤ شی نو بیا با آغا جال نیز دے ایجنسی ستا فاٹا تا پاٹا تا رستے دے شی. نو آغا پروجیکٹ تقریباً مونگا انتظار کیو چھ دا بورڈ اپروول شوے دے ستا دستخط و پیپر ورک چھ پی اوشی نو آغا بیا پی ٹی سی ایل او ورڈ کال سرا سیگنیچر دا پارا ہے سائن دا پارا دستخط دا پارا لاڑ شی. نو دا پروجیکٹ بہ شروع شی دا تقریباً 18 مہینے دا دے مدت تے 18 مہینے کے شدے نہم میاش نہ دے نتائج راوزی تقریباً 9-10 میاشت کے شدے نہ لس میاشت کے التک خلق و تبخاری چ اوس غٹ خارنو کے بشروشی بیا با اغینا پس اغینا وڑا بیا اغینا وڑا و آخر پورے بہو رسی.
اس جواد صاحب دارا تو وہی چی پا قبائلی سیمو کی پا خاص تو گا چی قبائلی سیمی دی آل تکی دا سہولتونا آل تکی زوانان دی اغی غواری چی را دا غیوت دا سہولت ملوشی نو تاسو سگانی چی پا سمر راتون کی سمر وقت کے با دی قبائلی سیم زوانان دا دی انٹرنیٹ او ڈی ایس ایل او چی کم تیز رفتار انٹرنیٹ تی دا با غیوت رسی
تی اس پکار دا چی بل پرو پروجیکٹ راشی مونگا خو یو وزل کوشش وکا لیکن اوس دا چھ گورنمنٹ جکا پدے فیصلہ او کی او فاٹا کے لکا فاٹا دس دے چھ ہل تک کار کول دا پارا مونگ تا چھ دے گورنمنٹ یو آرڈر ہون دے را کی یو نغا اجازت را کی نو مونگا دے سرا برابر کے ہم فاٹا کولے شو لکا او دویم دا چھ زوم خپل پلان کے خو دا برازی چھ کلا دا نور علاقے اوشی چھ کم سیٹلڈ کے راضی دینا پس بیا قبائلی راضی زونگ جے کم پروگرام دے خدا مخ کے دیشی چے گورنمنٹ پکے خپل اثر و رسوخ استعمال کی.
او جواد صاحب، دا قبائلی سیمو دا پارا تاسو سرا آلریڈی پروجیکٹونا یا پروژی موجود دی او داغی سروے شوی دا پیسے مشتا؟
پیسے جی پیسے با گورنمنٹ طرف نہ بے اپروول راضی مخ کے مونگ سروے اس گورنمنٹ نہ برازی لیکن واقعی چگا گورنمنٹ پکے زیاد دغوی کنا چھ گورنمنٹ مونگلا دے کے اغا واخلی انیشیٹو واخلی گورنمنٹ شروع کی نو بیا دیر آسانتی آئی.
جواد صاحب، تاسو کل دا گورنمنٹ یا دا حکومت خبر کوئی نو دا تاسو صوبائی حکومت یا دا وی مرکزی حکومت یا دا وی صدر یا دا وی گورنر یا دا وی او دا پولیٹیکل انتظامیہ یا دا وی
مونگا جی سینٹرل گورنمنٹ
مرکزی حکومت یاد ہوئی
جی او پرائم منسٹر طرف
او مرکزی حکومت کی دا دی کمیونکیشن او دا ٹیلیفونونو دا پارا دا دی انٹرنیٹ دا پارا یو خپل وزارت تے نو دا حاغ وزارت تاسو یاد ہوئی که ڈائریکٹ تاسو وزیر اعظم یاد ہوئی؟
جی مطلب اصل کی آغا وزارت چھ دے آغا خو گورنمنٹ پالیسیز سره چلی کنا آغا پالیسیز خو بیا هم چې د وزیر اعظم او کابینه طرف نه راځي او چې آغا طرف نه یو سیریس سنجیده یو کو یو یعنی حکم غونه راشي یو یو ټایم راشي چې دومره وخت کې دا کول دي تو بیا لاندې نه ډیپارټمنټس کو بیا پخپلا کوي.
جواد صاحب، یو دا خبره چې په قبایلی سیمو کې ستاسو په نظر باندې د دې لپاره دا خند خونه دی د دې ستاسو د پروژې د انټرنیټ د ټلیفون د دې کمیونیکیشن د زیات تیز کمیونیکیشن په مخ کې دغلته کې امنیتي چې کوم حالات یا د پاکستان فوج چې کوم عملیات کوي دا خو خند نه دی؟
لکه دا مسلې خو وروسته راتلی شي لیکن بیا هم فاټه کې داسې علاقې شته چې هلته کار کے دیشی دے وقت کے ہم التا کے بنیادی ٹیلی فون خو کار کئی بنیادی نظام کو موجود تھے مونگا خو آغا نظام چھ دے جدید جدت پکے را والو نو آغا نظام کے بیا ہائی تیز رفتار انٹرنیٹ التا کے دیشی نو یعنی زیاد علاقی دسی التا کار کے دیشی یو نم گٹ کے بدا لکه کې دیشی چې مسئلے وی لیکن ټول داسې نه دی زیاتره علاقو کې کار کې دیشی
جواد صاحب بل دا خبره چې تاسو وایئ چې کوم موجوده نظام آل ریئلټی یو نظام شته د کمیونیکیشن یو بنیادی ټلیفون شته نو دغه بنیادی ټلیفون کې تاسو جدت راوستئ شئ نو د هغې دپاره به څه کوئ تاسو به نوي لاینونه اچوئ نوي تارونه اچوئ څه به کوئ
جی دې کې اوس دوه طریقې دي یو خو ڈی ایس ایل وغیرہ خو په عام ټلیفون لائن کار کوي لیکن اغه دازیونه مونږ نه ډیر زیات لري دي نو اغه زینا تر نږدې ترین غټ خار پورې آپټیکل فایبر کنیکشن پکاري یا داسې غټ سیستم پکاري کا آپټیکل فایبر موجود امی نو هغه باندې واړه سیستمز لگے دلی واړه نظام ای نو هغه دومره زیات تیز رفتار انټرنیټ نشي برداشت کولی نو هغه دپاره بیا مونږ دا کوو چې اغه وړکوټه خار دپاره هم غټ سیستم لگو بیا چلتا کہ خار کے مخ کے ڈی سلیم غواڑی جو سسٹم ہی چاہے بعد انٹرنیٹ کار گئی عام ٹیلی فون میں آگا سسٹم ہم لگی بیا چکم وائرلیس تیز رفتار انٹرنیٹ دے چمگا بتا وائرلیس براڈ بینڈ وایو چکم کے دا اسلام آباد لاہور کراچی دے غٹ خانوں کے دلتا کہ ایوو پنم خرسی کی لگیا دے ای وی ڈی او سنگا جی پی ٹی سی ایل نائٹ رو دے یا نور دا سے انٹرنیٹ دے نو دا انٹرنیٹ ہم التا کے ٹاور او باندے چکم سا اکوپمنٹ لگے دلے دے کم مواصلات سامان دے کاغا مونگا بدل کو نو دا ہم التا چلے دے شی
جواد صاحب پا یورپ کے پا امریکہ کے دا یو ایس بی وائی فائی دا سیٹلائٹ انٹرنیٹ یو نظام دے قطار نی فائبر نی وائبر نی او دا سے نور ذریعے نی خود اگا خلق پا خپل لیپ ٹاپ یا پا خپل کمپیوٹر کے دا یو ایس بی سیٹلائٹ ورکا ولی شی خپل انٹرنیٹ کار استعمال ولی شی دا پا قبائلی سمو کے دا پاسیبل دا ممکن دا
اصل کې چې کوم یو ایس بی انټرنیټ دی هغه زیات تر دا مونږه 3G یا 3rd جنریشن موبایل ورته وایو چې کوم دا ایو دی ای وی ڈی او دی اصل ټیکنالوژي نوم ای وی ڈی او دی دا غې مارکیټ نوم چې دی ایو دی نو یو ایس بی انټرنیټ کوه کشان راځي سیټلایټ انټرنیټ ډیر زیات ګران دی او زه خپل سیټلایټ خو داسې شته نه نو مونږ ته ډېر ګران پریوځي مونږ به دا ظاهرا بل کمپنیز به واخلو زیات تر دا مډل ایسټرن کنټریز کې دا آفیسز دي نو هغه ډېر ګران پریوځي عام کس لپاره هغه بالکل نشی افورڈ کولی ډېر زیات ګران دی
نو لکه قبایلی سیمو کې لکه زمونږ په پاکستان کې دغه سیستم یا دغه نظام شته دا یو ایس بی د انټرنیټ
یو ایس بی انټرنیټ بالکل دی غټ نو کې تاسو ته داسې یو ایس بی ملاو شي او دلته کې چې کوم برانډ نیمز دی څنګه چې ټیلی نور موبایلینګ دا خپل یو نوم خرڅی د کشان دلته کې ایو په نوم خرڅیږي پی ٹی سی ایل چې کوم پروډکټ دی هغه نوم ایو دی بیا وتین هم خرڅی وای ٹرائب هم خرڅی نو دلته کې بالکل معلوم دی اویلیبل دی تاسو انټرنیټ یو ورکوټ یو ایس بی ډیوایس ملاویږي دا غي خپل کا سافټویر یې هغه انسټال کړو هغه سره تقریبا 1 میگا بیٹ نو واخلا تر 3 میگا بیٹس پر سیکنڈ پورے تاسو ته انټرنیټ ملاو شي
او نو دا یو ایس بی د مون قبایلی سیمو کې کوم ځوانان دي یا تعلیمي تعلیم حاصل او اغي دا استعمال ولې
جی چې یو زل ال تک دا سیستم وغیرہ زمون انسټال شي مونږه دا کمپنیز خپل سیستم نوې کی نو بیا بالکل ممکن دی بالکل استعمال دي شو او نه صرف بالتا استعمال ایږي چې هغه لیپ ټاپ او هغه سه هغه یو ایس بی ډیوایس اغا اسلام آباد ته راوړي پېښور ته راوړي دا غټ خبرونو کې چې چرته هم ګرځي اکا شیبه هر یو ځای کې استعمالولی شي
اسې جواد صاحب دغه سیستم یا دغه نظام چې کوم دی قبایلي سیمو ته رسیدو کې به څومره وخت لګي
جی دا اوس په انحصار د دې زیات تر دې چې حکومت څومره زر دا کول غواړي نو مطلب سبا دا پروجیکټ شروع شي نو ماته سویل چې تقریبا د دې 18 میاشتې د پروجیکټ خپل ټایمي او دین مخ ته تاسو واخلې تقریبا درې میاشتې واخلې تر شپږ میاشتو پورې د دې ټایمي چې کوم باندې د دې هغه اډورټیزمنت او بیډینګ او هغه چې کوم ٹینڈر والا طریقے کار دے نو اگے باندھے دمرا وقت لگی نو ٹوٹل ٹائم چتا سو گئے تقریباً دو کالا پہ ٹوٹل لگی جے کا سبا نہ شروع شی
صحیح. اوریدونکو دا ودان نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دے 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش یو سلو یویش
مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.